درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. پروانه خبری مجله کې مو دا موضوعات راټول کړی دي. د امریکا او طالبانو خبری نن هم دوام کوي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي
دوه توافقنامه باید بشپړ عملي شي او ټینګار په دې روان دي چې یو بل سره باید مثبتي اړیکې ولرو.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کارپو سره څېړلې.
بې نشاکه کېدلای شي چې د دوه د تړون په هغه پټ اړخ باندې پلا جزئیات باندې کار کول وي.
ملګرو ملت د افغانانو د کاراونو د زیاتې دوله کبل له افغانستان سره د مرستو غوښتنه وکړه.
Our worry is افغان سفرینګ
زونګ اندېښنه ده چې د افغانانو کړهو به لا پسې زیات شي.
په غزنی کې خلک له ګرانۍ شکایت کوي.
ګرانۍ زیاته سوې ده، د تجارانو مده غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالون ارزانه کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راولم د دې سات خبرونو ته. یونیسف د افغانستان د روغتیایي سیستم د زوال د مخنیوي غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي باید د 4 میلیون افغان نجونو تعلیم په اوبو لاهو نه کړل شي او په روسیه کې د بې کیفیت الکولو په چلو د مړو شویو کسانو شمیر 9 میلیونو ته زیات شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یو جماعت د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټر کې د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د دې برید د عاملانو د پلټنې او عدالت د راوستلو غوښتنه کوي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي ټول افغانان په سولې کې د ژوند او عبادت کولو حق لري. په کندوز کې د انتحاري حمله د قربانیانو د ډلې زیری شخون مراسم پرون شنبه تر سره شول. د کندوز ښار د خاناباد بندر د سیدآباد گذر د شیعاګانو په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان وژون کې برید له 500 زیات کسان ووژل او تر 140 ډیر نور یې ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیایي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمهییز مشر جورج لاریا ادیجی چې په کابل کې په اندرا ګاندی زیږنتون کې د ناروغانو د ناروغ میندو او ماشومانو حالت له نږدې کتلی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
زه ټول شریکان را بولم څو لاسونه سره ورکړي او دا یقیني کړي چې په ګډه په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د زوال مخه نیسي. دا درنه باید چې ښایي له کبله زیات ماشومان ومري.
د روغتیا نړیوال سازمان میاشت مخکې راپور ورکړی و چې له 40,000 زیات کلینیکونه او صحی مرکزونه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوروسته تړل شوی دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نشي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي تر 2000 میلادي کال مخکې یو نجلۍ هم ښوونځي ته نتله، خو اوس د دوی شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. یونیسف ویلي افغان جنو په دې برخه کې اوږد مزل کړی او د معیاري تعلیم لپاره د دوی حقونه باید خوندي وي. یونیسف په خپل ټویټ کې زیاته کړې موږ نشو کولای چې د دوی دا پرمختګ په اوبو لاهو کړو. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې په دې برخه کې پر یوه لایحه کار کوي. راپور نوایی په هرات ولایت کې د شزو د محبس مدیره آلیا عزیزی د تلیل لسمینیتی رهیسی ورکده. د هغه ورور بشیر عارفی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل خوری له 14 کلونو راهیسی د پولیسو په بیلابیلو څنګه کې کار کړي. عارفی وای خوری د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د دې ډلې په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوه.
اداره محلی هرات یعنی امارات
ده هرات محلی اداره یعنی طالبان رو لحقه غختنه وکره چه همکاری ورسره وکری او خپل دند ته حاضر شي. هغه خپل دند ته لاړه خو د شنبه ورځ یعنی د اکتوبر میاشتې د دوی منیټه له 12 بجو راهیسه ورکړه چې مونږ په اړه اطلاع نه لرو.
له بل خوا د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال ولی مولوي شیر احمد امار مهاجر ازادي رادیو ته وویل د عالی عزیزی د بيدرکۍ علت کورنۍ ستونزه ده چې دوی په اړه پلټنه کوي. د طالبانو لخوا په خوانی دولتي کارکونکو او چارواکو ته د عمومي افیل اعلان سره سره ځینې کسان نیول شوي، زورول شوي او حتی وژل شوي دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ګرجستان په ساحلي شهر باتومی کې د یوې ودانۍ له یوې نړېدلې برخې د اتو کسانو مړي ایستل شوي چې درې تنه یې ماشومان دي. د ژغورنې عمله نه پوهېږي چې د جمعې په ورځ د دې و پولیسي ودانۍ د یوې برخې د نړېدو پر مهال په ودانۍ کې څو کسانو په دې ودانۍ کې چې ټول ټال 12 اپارتمانونه وو د قربانیانو د پلټنې عملیات اوس هم روان دي. د پولیسو په باور امکان شته چې د ودانۍ و برخه د لومړي منزل په یو اپارتمان کې د بیا رغونې د کار لکبل نړیدلې وي. د دې اپارتمان خاوند او دوه کارګر له اصولو د جدي سرغړونې په تور نیول شوې دي. د ګرجستان حکومت د دې پیښې لکبل را روانه دوشنبه د ملي ماتم ورځ اعلان کړی ده. او روسي چارواکي وایي د منشف یو الکول د چلو لکبل د مړو شو یو شمیر نه وشتو ته لوړ شوی دی. تر دې مخکې د مړو شمیر شپږ ویش شودل شوی و. په جنوبي سیمه اورنبرګ کې د دې پیښې په تړاو نور کسان هم نیول شوي دي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي ویل دي چې اورین خبری شبکې ته ویلي اته ویش نور کسان بستر شوي چې ډیر لستنه په خراب روغتیایي وضعیت کې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري زه سپت سروانیم او دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی د یو په ګټاو د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقید سرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استادو د مخامخ خبرو په لومړی ورځ کړی دی. په پام کې ده دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او نور مسلو په اړه خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یک شنبه هم د قطر پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لور یو ویلي چې د دوی خبري به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستان د بهرنیو اتباعو پر وټلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغه خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سوي او شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبري وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنټ سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتي اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبري وسوي او دوام وکړي. همدارنګ ټینګار وسو چې د دوه توافقنامه باید بشپړ عملی شي. د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسي په نورو برخو کې سال تر راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان دي چې بل سره باید مثبت اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اتري د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جماعت بمی حمله و چې تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل شول. په قطر کې دا خبري داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډې شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځو پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګلستوي شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د دوهې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وټولو لپاره کړی و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی و.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو استازي نن یک شنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي دا لومړی وار دی چې د طالبانو یو پلاوی له امریکایي لوري سره مخامخ خبري کوي. زموږ همکار په کاناډا کې له مشل کوال او تحلیلګر کبیر حقمل سره چې په مخکینی حکومت کې پر مهمو څوکیو کار کړی دی مرکه کړی دی. لومړی ورڅخه پوښتنه کړي چې طالبانو له امریکا سره د مثبت تعامل او اړیکو غوښتنه کړي، آیا دا یو عملی غوښتنه ده؟
اصلا د اوسنۍ کتنې غټ لامل دا ده چې د دوهې تړون او دغه عملی کېدل په یو ډیر خام تار تړل شوی وو. د طالبانو بیرته راستنېدل په هغه ډول سره چې تامه کېدله هغه سې نه وو. دننه په امریکا کې هم د بایدن حکومت تر شدیدو فشارونو لاندې ده چې لا افغانستان نو وتل مسؤلانه نه وو، بلکې په یو فاجعه باندې بدل سول. امریکایان اوس غواړي چې په یو شکل نه یو شکل سره پر طالبانو ځینې موضوعات ومني چې پر حکومت باندې د سنا او عام خلکو فشارونه راکم کړي. په افغانستان کې موجوده راکت او ساکت حالت یو څه بدلون ورکړي، حداقل یو نوې انکشاف په افغانستان کې رامنځته شي. بل موضوع به له شک کېدلای شي چې د دوهې د تړون په هغه پټ اړخ باندې پلا جزئیاتو باندې کار کول وی، ځکه د دوهې تړون دوه برخې درلودلې. یو هغه برخه و چې رسنیو ته راووتله او خلکو لیدله، بل هغه برخه و چې طالبانو له امریکایانو سره منلې. خو د دې لپاره چې هغه د دوی په هغه وجودي فلسفه د دوی په اصولو چې کلونه کلونه بیان کړي ته دوی هغه پټه ساتلې، زه ډاډه یم چې په هغه باندې به بحث کیږي. اما د اوس لپاره امریکایان غواړي چې یو څه نرمواله له طالبانو نه وګوري چې بیرته په خپل ملک صنعت او نور اړخونه توخی چې طالبان په هغه ډول سره چې تامه کېدله بدلون موندلی شي او کار ورسره کېدلی شي.
اکمل صاحب، د طالبانو د دومره خوشبینی سره سره امریکایي چارواکو ویلي دي چې په قطر کې پیل شوي بحثونه چې یک شنبه هم دوام کوي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مقدمه نه ده، دا څه معنا یا څه پیغام رسوي؟
مختلف موضوعات مطرح کېدلی سي. هغه ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هم ویل او خپل امریکا او ناتو او مختلفو لویدیځو هیوادونو هم ویلي دي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې سرعت نه کوي. بس دا ده چې دوی دا نه درک کړي چې په ټوله کې به طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دوی مقدمه ورته جوړوي او له مقدماتو نه یو هم همدغه ده چې دوی نړۍ ته وښيي چې طالبان نزان انعطاف خي. کوم فکر کړی د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان هم ویلي دي چې موږ آماده یو چې ټول شمول حکومت رامنځته کو، خو انتخابي حکومت ته غاړه نه ږدو. نو په یو څه نه یو څه ډول سره به طالبان هم ځینې تیرېدنې کوي او امریکایان به هم ځینې غوښتنې مطرح کوي چې په شکلي ډول سره د منلو په صورت کې به دوی خپلو خلکو او خپلو سناتورانو ته د سنات توګه مختکی.
یو ستونزه چې په دې بحثونو کې مطرح شوې ده هغه په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو موجودیت دی، خصوصا د داعش ډلې د خراسان څنګه چې په دې وروستیو کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې برخه کې به څه فکر کوي چې هغه کسان چې په دې بحثونو کې برخه لري له طالبانو سره کوم موافقې ته ورسیږي؟
د دوهې د تړون یو پټ اړخ همدغه ده چې طالبانو منلې و د القاعده په ګډون به دوی د نور اسلامي افراطینو پر وړاندې ګام پورته کی، خصوصا وسلوالو افراطینو. اما طالبان په تیرو 15 کلونو یا 20 کلونو کې لدې ډالو سره تړل سوي دي. د القاعده تر مالی ترهم لاندې و کلونه کلونه، په یو وخت کې چې دوی حکومت درلود او هیڅ حکومتونه نور سره کول، القاعده دوی ته میلیونونه ډالر ورکړل او په زرګونو سرتیری ورته برابر کړل. هغه فکری مدعا کې دوی له نورو هیوادونو نه راغلو جنګیالو ته، لکه د ازبکستان او غور او دغو نورو ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو تحریک د اسلامي مقاومت یوازینی آدرس ده او کولای شي له دې جنه دوی د دنیا په نورو برخو کې د اسلامي انقلابونو لپاره لار اواره کړي. دوی هم اوس په یغه تار باندې تړلې دي او هم هلته له امریکا سره تعهد داسې کړی چې د دې ډالو پر وړاندې به ګام پورته کوي. اوس بس دلته رامنځته کیږي چې آیا امریکا په دې باور کولای شي چې طالبان به دا کار وکړي. داعش په مقابل کې طالبان ځکه شدید دي چې هم د مذهب له لحاظه طالبان هغه کلاسیک حنفیان دي. دوی حتی مخکې له دې چې داعش رامنځته شي، سلفیانو د اهل حدیثو او د وهابیانو په مقابل کې ډیر شدید برخود دوی کوو. حتی په ډیرو ځایونو کې دوی یو د بل د مرګ د حلال والی فتواوی مخکې له دې جنګونه ورکولې دوی، او په بل برخه کې داعش د دوی د واک په مقابل کې یو شدید ګواښ دی. یعنی یوازینۍ ډله ده چې نن د دوی په مقابل کې انتحاریانې کوي، ټوپک ورسره ده او هم بمونه ږدي. په بله برخه کې چې د بهرنیو جنګیالو قصه مطرح ده، بیا یوازې داسې نسی کېدلی چې دوی د امریکا خبرو ته ډېر اهمیت ورکړي. هلته د چین د اویغورانو موضوع هم مطرح ده، د ازبکستان موضوع هم مطرح ده. کېدلی شي دلته بیا د امریکا تحلیل ترېنه بل ډول وي. تمه دا کېدلی شي چې لږ تر لږه د امریکا په خوښې باندې د طالبانو لخوا ځینې اقدامات توسي، خو په ټوله کې هغه څه چې د طالبانو وجودي فلسفه ده او د طالبانو هغه اساسي کرښې دي، زه په دې باوري نه یم چې دوی د خپل رابطه له نړیوالو ترهګریزو سازمانونو سره قطع کړي.
د سیاسي چارو شانند کبیر حقمل و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
اوس په همو ګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د پوهنې پر وضعیت لیکنه خبره کړې او په پیل کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لپاره مدرن یا عصري زده کړې غیر ضروري ښکاري. نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي او وایي چې دینی تعلیمي نصاب چې په مدرسو کې تدریسی شي یوازینۍ ګټورې زده کړې دي چې افغانستان ورته اړتیا لري. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په وروستیو ورځو کې وویل چې له هغو کسانو چې په وروستیو 60 کلونو کې په افغانستان کې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کړي هیڅ توقع نشي کړي. دا په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې په تیرو 60 کلونو کې د افغانستان پر تعلیمي نظام میلیارډونه ډالر لګولي، زرګونه ښوونځي او لسکونه پوهنتونونه جوړ کړي دي، لسکونه زره افغانان له پوهنتونونو څخه فارغ شوي او ډیر نور په بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي دي. د فارن پالیسی خبرونې لیکنې سره سم طالبانو د اگست 15 چې کابل نیولې په فردي آزادیو سخت کنټرول وضع کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر یو لیسانسه د کابل پوهنتون چې د افغانستان تر ټولو پخوانی او ستر اکاډمیک مرکز دی د رئیس پتوګ ګمارلې او د هلوکانو او نجونو د ټولګیو پر جلاتوب ټینګار کړی دی. ګلوبل نیوز خبرونه هم د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغان شوزو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه ته یو شمیر افغان جنو شوزو چې بخوای یا کار کاوه یا زده کړی ویل چې اوس یې ژوند یوازې دارې چې خوراک وکړي او ویده شي. د عائشه په مستعارضه مې وښځي ګلوبل نیوز ته ویلي ژوند ورته تکرار شوی، ارمانونه یې مخواشوي او نه پوهیږي چې تر کله به دا حالت دوام وکړي. واشنگتن فری بیکر خبرونه بیا د افغانستان په مخابراتي شبکو کې د چینایي هکرانو د نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته چینایي هکرانو د افغانستان پر یوې لویې مخابراتي شبکې حمله کړې او دا په افغانستان کې د چین د نفوذ یو لومړنی نښه ده. د خبرونی پر اساس لشتر لشه دو چینایي هکرانو په ورستیو کې په روشان مخابراتي شبکه کې د نفوذ هڅه کړې ده. واشنگتن فری بیکن لیکلی چې چینایي هکرانو په اگست او سپتمبر میاشت کې له روشان مخابراتي کمپنۍ د مهمو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کم اشنری وای نړیوال دی ژر تر ژره خپل حق مرستې چې له افغانستان سره ژمنه کړې وه برابرې کړي. د ادارې د شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبری اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 40 میلیونه کیږي د اگست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناهغښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان دننه مسایلو ته تمرکز وسی که څام تم کیږي له افغانستان سره بشری مرستې تر سره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوې دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنۍ هم په بهر کې کنګل سوې چې د مسلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لا پسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځایه وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځایه کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندویو هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندویو هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې د غژمنی لا هم عملی سیوی ندی. د د پوینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې لجمنی سره سمی ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویاند ویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته نوې ستونزې چوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشری مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمیشنری وای نړیوال د ژر تر ژره خپل هغه مرستې له افغانستان سره وکړي چې دوی ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک له ګرانۍ شکایت کوي. د غزنی ځینې اوسیدونکو خو وایي چې د ګرانۍ روان بهیر ملا ور ماته کړې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ګرانۍ مخه ونیسي، کنه خلک به له ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
دیگه او تکاس ناناور نه کې یو مسلمان خریدار نه داشته شي دارین ده بشه.
دا تقریبا 55 کله نه چمن ولره. دا د غزنی خار په بزازي سیمه کې د ولایت مقام لور تر روانه ده. نو موري وای د غټه وټه څوک نه لري، په خپل د دوه لاسو په مزدوري بختوي. د خلکو کالی لوخي وینځي او کورونه ور پاکوي. چمن ګلوای تر اوسه دومره پیسې برابرولای شوی چې د دې او لور گزارې پرې کېده، خو اوس یې تر اودې نشي وتلای ځکه زیاته ګرانی جوړه شوې ده. دا یوازې چمن ګل نه ده چې د ګرانی لروان بهیر څخه کړیږي، بلکې په دغه ځای کې ډېرې بېوسه او بېوزله کسان دي چې وایي سخت ګرانۍ ملا ورماته کړې ده. دوی وایي له هر لوري ورباندې راټپه شوې ده، یوې خواته بیکاری او بلې خواته ګرانۍ ده. هغومره پیسې نشي پیدا کولای چې د اړتیا وړ شیان ورباندې واخلي. عبدالحی تقریبا 28 کلن او په غزنی ښار کې کراچۍ چلوي. دی وایي 2-300 افغانۍ ګټي خو هیڅ یې پرې نه کیږي.
خو صرف چې ګرانۍ زیاته شوې ده، له تجارانو مو دا غوښتنه ده چې تجاران باید موږ ته مالونه ارزانه کړي، کوشش وکړي پوسوې دغه کومې پیسې چې کنګل شوې دي یا بندې شوې دي دا باید موږ ته راخلاصې کړي، چې موږ 300 افغانۍ باندې د ورځې کار کوو او هغه هیڅ هم نه راته جوړوي، یعنی یوه خلته شیرني یوه خلته غوړي نه پی کېږي.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ګرانۍ مخه ډپ کړي، کنه خلک به له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم مني چې ګرانۍ زیاته شوې ده، خو له خلکو سره د مرستو کولو باور ورکوي. د غزنی ولایت د والی مرستیال عبدالجبار عمری وایي په هر اړخیزه توګه هڅه کوو چې د دغو بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړو. نوموړی زیاتوي موږ پوهیږو چې دلته زیات خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
موږ پلان لرو چې د غزنی ولایت ته ولس لپاره له خارجي مؤسسو سره خبر وکړو، هغه مرستې خوراکي مواد یا دغسې نور د سون توکي په دې باندې خبر ورسره وکړو، راجلب کړو. او کوم چې زموږ د افغانستان د اسلام امارت امکانات شته هغه څخه موږ خپل کار واخلو، مشکلات دې راپکو او کومک سره وکړو.
غزنی په تیر نظام کې هتر سختو جګړو راتیر شوی ولایت دی چې لامل یې ډیری خلک په بېوسۍ او بېوزلۍ کې ژوند کوي، خو د روانې ګرانۍ له بهیره هم سخت متاثره شوی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو په کندوز ولایت کې پر یوه جمعه د جمعې د ورځې ځانمرګي حمله وغندله. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو مشر وایي د افغانستان د روغتیايي سکتور د زوال د مخنیوي لپاره باید جدي اقدام وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پرمختګ باید په اوبو لاهو نشي. راپورونه وایي په هرات ولایت کې د ښځو د محبس مدیره آلیه عزیزی د تلیل لسمې نیټې راهیسې بې درکه ده. د ګرجستان په ساحلي ښار باتومی کې د یوې ودانۍ له یوې نړېدلې برخې د اتو کسانو مړي استل شوي چې درې تنه یې ماشومان دي. او روسي چارواکي وایي د منع شویو الکولو د څښلو له کبله د مړو شویو شمیر 9 ته لوړ شوی دی، تر دې مخکې د مړو شمیر 6 تنه ښودل شوی و. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر و په منځنۍ څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د آزادی رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ژوند رنگونه
زمانم شنازده
در تو آیا چه لطو کلو را پا دیخوا دلتا پا باغزنانه که کار که؟
لس کلکی باغزنانه که کار که مطا بخش اشپزخانه که
دیر خه. اوز در تو آیا چه پاشپزخانه که کم کارونه که ایته؟
زی بولانی پا خواهم چپلی کباب منتو آشک سوپ داشین پا خواهم
خه. داری چی ریز دکری؟
کور که یم دلتا
بیا داغه کسان چی راجی سوپ داشین چی اخلی کنه خوخهیه؟
او ولی نه، ام مزدر ده، او ام پاک ده، ام خوشمزه ده.
سوم رزامت رو باندی باسی؟
دیر باسو.
مثلا چه رقم زامت باسی؟
دیر باسو.
سونه پاکی پا پام کنیسی؟
دیر زیاد پا پی خاطر که ده باغ زنانه ده خزی رازی پاکو سی بدی خاطر زیار باسو که پاک و صفا هستی.
بله، دلتا طول خدی رازی کنه؟
طول خدی.
پدیس یو ساها که یوی خدی تا کار کول چوم را آرام دی، چوم را خدی؟
دیر آرام دی، غزاتویو زمونگ سر لوسیگی یا خپی لوسیگی مردانه نشتا پا آزاتا که ناستایو خدا.
خا، وستی نولاید نراتوه چوم را پیسیل دزای ناخلی؟
دسکی که خپل جوان تیرو.
یعنی گزاره کیگی؟
او گزاره کیگی.
پا کور که چو کسه یا؟
نه کسی.
نه کسان یا وزی تکار که؟
یا وزی ما یا وزی زوی ده روزانه که زما زوی زی کلینری کوی اما روزانه جوان پا ما تیرو.
اولادونه مکتب تلیگی؟
او
چوم سنف کیدی؟
شپاگم یا اوز اول کده.
خپلا دی درس بیلی؟
او
چوم را؟
نوم که
نهم پوری؟
او نوم
دیر زیاد منه نخای روسی؟